آزادی رادیویی مجله.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنی. اومانی ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د ژباړې د نړیوالې ورځې په مناسبت زموږ د همکار هارون پاچا رپورټ اوري. سندرغاړی نعیم توری د خپلو هنري فعالیتونو په باره کې راته غږیږي.
جمال ماس خان استاد خبره به درته کوم، هغه وایي چې زموږ ګانه په میاشت کې وخیږي اسمان ته او میاشت پس پس بیا نیږي.
د شاعر او لیکوال میر احمد یاد سره مرکه
د اطلاعات او کلتور وزارت دومره مهیله شوې مې چې زه فکر کوم چې دوی بیخي کتاب سره نه کار لري، نه کتاب پیژني.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. پیله خبرونو کوو. همایون هیواد د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
په لغمان کې د ذبیح الله احساس، راشد خټک، عمر دراز مروت او سید شاه سعود د شیری ټولګو مخکتنه وشوه. له آمو تر اباسینه یوه لار یوه فکر په نوم په جوړې شوې دې غونډه کې د زه او هغه د ذبیح الله احساس د شیری ټولګې، څو مزله ژوند د راشد خټک د شیری ټولګې، سړی په رنګ نه سړی کېږي د عمر دراز مروت د شیری ټولګې، او لکه د زاڼو الوتل غواړمه د سید شاه سعود د شیری ټولګې مخکتنه وشوه. دا مخکتنې دغه غونډه د پنځشنبه په ورځ په دانش فرهنګي مرکز کې جوړه شوې وه. یاد مرکز تر دې د مخه هم ورته ادبي غونډې جوړې کړې دي. ولسمشر تلیک افغانی فلم د اوسکار جایزې ته وړاندې شو. دغه فلم رویا سادات ډایرکټ کړی. مرکزی رولونه یې د افغان سینما دو لوبغاړو لینا عالم او ممنون مقصودی لوبولې دي. د فلم کیسه پر یوې چارواکي راڅرخي چې غواړي له کومې میرمنې سره مرسته وکړي، خو اخر د تورو تمبو شاته لویږي. دې ته په زندان کې د خلاصون لاره په دې کې ښکاري چې ولسمشر تلیک واستوي. په دې فلم کې د ولسمشر رول ممنون مقصودی لوبوي. له 2002 کال راهیسې افغانستان هر کال د اوسکار جایزې ته فلم استوي. تیر کال د رفتن په نوم د ایران او افغانستان د سینما ګډ فلم د اوسکار نړیوال فستیوال ته وړاندې شوی وو چې ونه منل شو. دا مونوګراف او سیمینار لارښود کتاب چاپ شو. دا کتاب په هنیار سید اصغر هاشمی لیکلی او مومند خپرندوی ټولنې چاپ کړی. مونوګراف معمولا د تحصیلي دورې په پای کې د محصلانو لخوا لیکل کیږي او د سیمینار په جوړولو سره د هغه دفاع کیږي. په وروستیو کلونو کې د مونوګراف لیکنې په اړه خورې ورې لیکنې وشوې، خو داسې آثار چې بشپړ وي لا هم کم دي. یاد دې وي چې د ښاغلي هاشمی تر دې مخکې د څېړنې بنسټونه، د تحقیق اصول، د مقالې لیکنې بنسټونه او د متن څېړنې بنسټونه په نومونو کتابونه هم چاپ شوي دي.
د ملګرو ملتونو سازمان د روان کال د می په میاشت کې فیصله کړې چې لمخې به یې له دې پیز ته هر کال د سپتمبر 13 نیټه د ژباړې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځله کیږي، او په دې ورځ به د هغو کسانو قدرونه کیږي چې د ژباړې له لارې د نړۍ قومونه سره پیوند او نږدې کړي دي. زموږ همکار هارون پاچا پښتو ته د ژباړې پر اهمیت او اوسني حالت رپورټ چمتو کړی. دا اورېدلو بلنه درکوم.
د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی د تیرې می میاشتې پر 14مه د خپل یو قرارداد له لارې پریکړه وکړه چې هر کال به د سپتمبر 13مه د ژباړې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي. د یاد سازمان د یوې اعلامیې تر مخه د دې کار هدف د ژبپوهانو هغه زیار ته درنښت ورکول دي چې په ترڅ کې د نړۍ قامونه یوه بل ته نږدې کیږي او د هغوی ترمنځ بحث او مکالمې ته لار هواریږي. دا چې د ژباړې په برخه کې پښتنو لیکوالو څومره کار کړی دی او د دوی دغه هڅې له علمي پلوه څومره د ارزښت وړ دي، د دې پوښتنې په ځواب کې په کابل کې لیکوال او څېړنوال غفور لیوال په پښتو ژبه شوې ژباړې په دریو برخو ویشي.
آزاد ژباړې دي چې هغه په تخلیقي آثارو پورې ارتباط لري، کوم ناول چې ژباړل شوی دی او نور هنري آثار چې ژباړل شوي دي. دوهمه برخه مسلکي او علمي ژباړې دي چې هغه تر ډېره بریده د تدریسي کتابونو یا هم د علمي آثارو په برخه کې ژباړې دي. دریمه برخه کتابونه نه خو ډېر ادبي دي او نه هم ډېر تخلیقي دي، معلوماتي کتابونه ورته ویلی شو.
غفور لیوال زیاتوي د ادبي او علمي آثارو ژباړې به هله د باور وړ وي چې د دغو رشتو د متخصصینو لخوا وشي. د لیوال په خبره د وژباړن لپاره ډیره اړینه ده چې د یو موضوع اصل معنا او د هغه روح ته زیان و نه رسوي.
په علمي ساينسي کتابونو کې د موضوع اصل ډیر مهم دی نسبت دې ته چې هنري ژبه پکې ډیره مطرح وي. هلته باید علم را وژباړل شي. په معلوماتي کتابونو کې هم موږ کمزور ژباړې هم لرو خو خورا ډیرې عالي ژباړې هم لرو. زمونږ ژباړان په هر برخه کې باید ژباړې ونه کړي. هغه چې ادبي استعداد لري هغوی کړای شي لږ تر لږه ادبي اثر را وژباړي. هغوی چې متخصصین دي د یوې رشتې تر هغو چې د طب متخصص نه وي ښایي ډېر حق ونه لري چې طبي کتابونه را وژباړي.
په پیښور پوهنتون کې د پښتو ژبې څېړنکار او لیکوال نورالامین یوسفزی وایي د خیبر پښتونخوا لیکوالو او شاعرانو هغه رنګ چې لازم وا د کتابونو ژباړلو کار ته پام نه دی کړی.
زمونږ کوم کلاسیکي شاعرانو خوشحال بابا هدایت ترجمه کړو، حضوري ګلستان ترجمه کړو، مطلب هغه زمانه کې هغه شاهکارونه بعض خلکو لږ کار کړی دی. لکه د مثال په توګه باندې ډاکټر خالق زیار د خلیل جبران کتابونه ترجمه کړو، یا په دې چاربی تو باندې لږ کار شوی دی. صاحبزاده امتیاز دی په انګریزي کې ځینې ترجمې کړي دي، د غنی خان د پیجرے چغارې ترجمه کړی دی. اوس مونږه کوشش کوو چې په تنظیم داسې جوړ کړو سبې فقط مونږه شاهکارونه ترجمه کړو. دا کې ترجمې نشته نو دلته شاهکارونه هم نه پیدا کیږي. زما دا یقین دی چې کچره شوی نو ډېره پیدا به شي. خو د باد مرغه په ترجمه کې هغه کار مونږ نه دی کړی.
لیکوال او څېړنوال غفور لیوال وایي د افغانستان دولت په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې په کابل کې د مسلکي ژباړې یو ملي مرکز جوړ کړي.
تر هغو پورې چې ژباړه او لیکوالي دواړه دا یو مسلک نشي، تر هغو پورې به موږ بریالۍ ژباړې هم د کمیت له نظره او هم د کیفیت له نظره ونه لرو. په افغانستان کې اول خو باید مننه وشي د اماتور ژباړونکو نه چې هیڅ چا ورته پام نه دی کړی، مګر دوی اثار را ژباړلي چې دا کار د دې د قدر وایل دی. مګر د ژباړې ملي مرکزونو ته اړتیا شته. له نیکه مرغه همدا تېره اونۍ د افغانستان جمهور رئیس موږ ته ډاډ راکړ چې ډېر ژر به په افغانستان کې د مسلکي ژباړې یو ملي مرکز جوړ شي.
ملګرو ملتونو د ژباړې د نړیوالې ورځې په مناسبت چې د سپتمبر 10 نیټه وه په خبره کړې اعلامیه کې ویلي د ادبي، هنري او علمي اثارو د ژباړې چارې کولی شي د نړۍ قانونه یو بل ته نږدې او په ترڅ کې نړیوال امن ته لار هوار کړي.
رادیوي مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
نعیم خان تورای د کورم ایجنسی قبایلی سیمې اوسیدونکی دی. د پېښور په پانتون کې په ټولنیزو چارو او انګلیسي ادبیاتو کې د ماسترۍ تر کچې لوړې زده کړې کړې دي. تورای له پښتو موسیقي سره د مینې په خاطر شاوخوا 14 کاله مخکې د ساز او آواز له شرنګېدلې دنیاګۍ سره ملګری شو. نوموړی وایي سندرو ته مې داسې شعرونه انتخابوم چې ولس ته پیغامونه ولري. په پېښور کې زموږ همکار زبی الله مومن مرکه ورسره کړي چې د ښاغلي توري په یوه مشهوره سندره پیلېږي.
چکینی نورو وطنونو لزل ملو یوی من دلی ونے دینا دانی دی چکینی نورو وطنونو لزل ملو یوی من دلی ونے دینا دانی دی
بنے دینا دانی دی. نیو خان تر هر څه لمړی که خپل مینوالو ته د خپل پلانټ ټاټوبي او د خپل تعلیم په اړه معلومات ورکړي خوښ بشو.
ډیر مننه شفق، زه د کورمې ما کورمې جنسه د جوړې کورمې او تعلیم خو مې د پېښور پوهنتون نه کړی دی او اوس ژوند چې دی نو اسلام آباد کې کوم.
نعیم خان نر تاسو د پېښور پوهنتون یادونه وکړه، تاسو په کوم پوهنځي کې خپل لوړې زده کړې کړي؟
ما هلته د غنه کړې دي د ټولنیزو چارو نه او د انګریزي ادب نه ما سبق هلته ویلی دی.
ماسترز هم کړی؟
جی ماسترز هم کړی.
نعیم خان کوم کالو چې تاسو د پښتو هنر او پښتو موسیقي میدان ته را مخه کړه؟
نو شوق خو مخکې نه و خو عملي چې دی نو بس د اوس ورته ویلی شي چې د سوار لسو کالو خبره ده. نو دا زما سوال لسم کال د پموسی کې
پختو موسیقي کې سوال لسم کال نه مخم تاسو د شوق خبر وکړه زما بل پختنه هم دا ده چې د موسیقي هنر د کړتم څنګه مخشوا آیا د هنر سره مومینه و کنه له پختو په پختو موسیقي کې لسم متاثر شوی وي
یو خدا و چې دلته د افغانستان انقلاب ما ډیر د ډکوالی نه لیدو د دې اثر او بل دا چې متاثر زه د افغانستان احمد ولی استاد نوم اوس متاثر یم رستم جگجیت اوریدو دا خلق ټول اوریدلی دي د اردو پښتو به عجیب اتفاق دا شو چې زما په پېښور پوهنتون کې ما سره د ارون باچا ملاقات وشو امنګ نوی درې کال سینیئر او نو هغه سره وشو بیا ماین استاد سره زما د خالد خلیل په وساتت مخشوه الته لاړو نو بس بیا دا سلسله روانه شو
نیم خان تاسو د سوال لست تاسو ول چې سوال لست کله کیږي چې پښتو موسیقي ته راغلي په دغه موده کې تاسو څومره البومونه ریکارډ کړی دي
زما په دې وخت کې تقریبا دیار لس البوم زما ریکارډ دي چې په هغه کې رسایل صاحب نه ما خامونه دي د غزل بابا حمزه بابا البوم دي د فضل سبحان عابد صاحب البوم دي د پیر محمد کاروان صاحب البوم دي او داسې ما لکه بیا نور صاحب شاه صابر صاحب ما ویلې دي حسینه ګل سیال روغانه خوشحال بابا جهانی صاحب درد صاحب دورانه صاحب دا ما ویلې دي
بهر بزی پکر سپور بزی لاپی جندلی کوسهم نبی خود پردی وطن پلور بزی پردی زڑ چاو کی کو ہی کافلا خا پھر لو یہ
خان د شیر په انتخاب کې کوم معیار پام کې نیسي آیا فکر ته ګوري موسیقي ته ګوري او پیغام ته لمړیتوب ورکوي
ما خو چې انتخاب کړو نو سایل صاحب مې کړو د حمزه بابا مې کړو د فضل زبان عابد او د کاروان صاحب چې دا غټ نمونه دي نو ما خو ول ذکر وکړو چې لکه زه د دې انقلاب چې د 1901 کما ته يم نه دا ما سره لو دا ما ارس قتل نو هغه کې ما سره مهم شی دا و چې زه د پیغام طرف ته راشم مهمه نه ده چې زه خدا دې ما خو پیسې نن ورځې پورې نه دي اخیستې او ټولې نړۍ ته پته ده پښتون نړۍ ته چې ما په دې سودا ونکړه چې زه پیسې وګټم ما وی چې زه داسې کار کوم چې دا دومره ډېرو لسولې بې کوره بې زوره بې اسمانو بې ځمکې شو دې اثر لاندې مو دا به کوم
لمب لمب دشتو نبینی دزرا بدرنگ غرونو نلی مدستر بو گریگ دارونو خوب لمینی دزرا دفر دو زانو دخ پشور لکٹوری لوی مندلی ونی دی نادانی دی مندلی ونی دی نادانی دی چیتینی نورو وطنو لگل ملوی دی
تاسو د سایل صاحب یا د حمزه بابا یا د همداسې درویش درانی د صاحب شاه صابر صاحب شعرونه انتخاب کړل آیا په دې کې هغه ټولنیزو نخول ته پام ډیر اوښتی و لکه کومه چې تاسو یې یادونه وکړه
شفق دا موږ ته چې کوم مخه زموږ د ترقۍ په لار کې دا خنډان دي چې دا کوم مسایل سره موږ مخامخ یو نو چې دا موږ را برسېره نه کړو دا خلکو ته مخې ته موږ کې نه دو نو شاعران خو کتابونو کې لیکلي دي خو په پټ پاتې شي زموږ وایي چې دا ښکاره شي خلکو ته پته ولګي چې ولې زموږ سیمه په جنگ کې ده موږ ټولو نه ښکلي خلک هم یو موږ ټولو نه په رنګ په کواره کې ټولو نه ښه یو نو جنگ دې بس دلته بس کړی شي جنگ دلته ستړی شو خلک ستړي کړ نو په کار ده چې اوس موږ پرمختګ وکړو موږ د په نړۍ کې د چا نه کم نه یو نو موږ دا شعرونه او دا کلامونه چې سایل صاحب وایو کاروان صاحب وایو بابرزی صاحب وایو عابد صاحب وایو یا صاحب شاه صابر صاحب وایو یا حمزه بابا وایو یا داسې ځوان کول کې ښکلي شاعران راځي نو په کار ده چې موږ خپل هدف ته ځان ورسو ټول نړۍ چرته ورسېدو موږ چرته پاتې
سندر یادو ماں
انجی استاس پر دا ویل کیږي چې تاسو یوازې د خغیر رحمت شاه سایل سیب ډیر شیرونه ویلي او هغه ته د لرو برو د نور شاعرانو پر نسبت ډیر پام اړولې د دې لامل څه دی؟
او سایل سیب خو ټولو نه ډیر ویلې شوی شاعر دی، هغه د ډاکټر سیب ناشناس نه چراواله تر ګلپانی پوری زما په خیال چې سمرم نام تو سندرغاړي دی، هغه لا سا هغه لا ژوند هغه لا جنګلو په نړۍ کې د سایل سیب کلام ورکړی دی. او زما خو بیا جلا یو ځانګړی بخش وته وای لکه ما سایل سیب وی هغه مال نوم راک نوم را پیدا ک او نو هغه زدان د پاره ټول نه ځانګړی او خو افتخار ګنه.
نو د دې مطلب دا شو چې هغه چې په شعر کې کوم پیغام ویل شي، هغه ته هنر ویل شي، هغه ته کوم هغه فکر ویل شي، هغه یوازې د سایل سیب په شعرونو کې نور شغل پښتنو شاعرانو په شعرونو کې بنئ
نه شفق. ما خو ولم ذکر وکړو چې زمونږ په ځوان کول کې ډیر ښکلی شعر دی پر اتلون کی باغی نخکولے کی ٹول اس رشتا خوچ کم خبر عوامی سائل سیب کئی عابد سے بھی کاروان سے کئی یا بابر زہ سیب کئی اگر ڈیر عوامی رنگ لری زر خلق خوخی پی پوئی جب ہے ایسا نہیں نو دی وجنا زما پا خیال چی ٹول نڑے ستائے نکڑے دا خوخوی
ہر قدم بازار دمسر عشق دا سپ سوداگر جانا واڑا ولن واڑا عشق دا سپ سوداگر جانا دیواڑا ولن واڑا ولن کماڑے جن مرور جانا دیواڑا ولن
انجی تاسو په لمړی کې یادونه کړې تاسو د قبایلی سیمې د بارچنار سره د کورمې د جوړې کورمې سره تعلق لري، په دې وروستیو کې په دغه پښتني سیمو کې ترهګرۍ او طالبانایزیشن ستاسو هنر ته څومره تاوان ورسول؟
تاوان خو ټول هنر ته رسولې ده، ډېر سندرغاړي زګورما هغه غریبانان چې لکه ډېر دینه روزګار جوړ کړي ځان ته روزګار دي هغه ته ډېر مشکلات دي تګ راتګ کې یا محفلونو کولو کې. خدای دې کې چې په دې سیمه کې امن راشی نو دا سندرغاړي د ورور ولی خبره کوي، د وطن خبره کوي، د خاور خبره کوي. خدای به خیر کی د تیارې پسې چې نه رڼایي رڼا براشي
الله مهربان دی. خنجي تاسو خو معیاري موسیقي انتخابوي خو په ځای خبره ده، خو که اوس موږ د پښتو موسیقي روان بهیر ته وګورو نو په مارکیټ ته داسې شی نه راځي چې حتی هغه د اورېدلو جوګه نه وي، څوک نشي کولی چې هغه واوري په کورنۍ کې د خپل د کورنۍ د غړو سره یو ځای واوري. نو دغه بهیر څنګه ارزوي؟ دینه مطمئن دغه بهیر نه؟
نو په هر ټولنه کې خم وي بدم وي او قضاوت چې دی نو هغه به دا ولس کوي، دا خلک به کوي. او منګم چې دا لکه زمنګ چې دا کومه مزاحمتي شاعري منګ وایو هغه د دې د پاره وایو چې خلک د ښه شعر انتخاب وکړي، د ښه کلام انتخاب وکړي. زه به دا وایم چې ماس خان استاد خبره به درته کوم، هغه وایي چې زمنګ غانه په میاشت یو خېږي اسمان ته او میاشت پس پس بیا نه یې هغه لکه غایب شي. او چې کینو مکه کومه چې زمنګ روایتي موسیقي ده او مخه کلامونه موږ ته په محفل کې راځي چې نو زه خو خار زوم چې لکه موږ کار ټیک کوو، خی کوو، ژوندی وایو، غلطیان هم پکې کوو، خو خلک یې خوښوي او ډېرې خوښوي.
ام راغ نیم توری چې په پیښور یونیورسيټي نه ډبل ایم ای کړو په ټولنیزو چارو کې او همداشان په انګلیسي ادبیاتو کې تخپل ژوند پښتو هنر ته او موسیقي ته وقف کړ. آیا پښتنو تاسو ته هغه مینه درکړه چې د کوم لپاره تاسو دغه میدان ته راغلي وئ؟
زه ذاتي چې زه خپله برخه وایم نو شفق زه خپله برخه پېچام نه ورکوم چې لکه زما نوم ساحل صاحب سره تړلی دی ټول نړۍ پیژني پښتانه، کاروان صاحب سره تړلی دی، د حمزه بابا پرنګ هسته سره تړلی دی، د صاحب شاه صابر صاحب پرنګ شخصیت سره تړلی دی، د درویش دورانی سره تړلی دی، د روحانی سره تړلی دی چې تر جهانی صاحب پورې چې دا خلک ما ویلي دي. نو زه خو ډېر ښه احساس هم او خوند هم راکوي، مطمئن هم یم، ډېر مطمئن یم شفق، ډېر مطمئن یم.
نور خو پی خبر بلبل پی خبر پی خبر ستا سدے جانا پی خبر ستا سدے جانا
انشاءاللہ دا فضل سبحان عابد صاحب البم راضی دوائم چی ما پڑی رخواری کڑی دا او داسی یو بل البم میں پزہن کی دے پاگے باندی لاکار پورا نہ دے شوے نو دی جمی کی باز خلق زما دا غی البم نو خوند واخ انشاءاللہ پتم دیو سی چی زجوان دے ما دیتا بز نوی نوی غزلون سندری او نظمون دا بزر اوڑا ما
خانجی پا خیرہ کی کخپول مینوالا تا دخپل خواخی غزل یا سندر زمزمہ تا اینو خواخ بشو
بے خبرو کابل دوار دویاران دی لکد وسترگی پیو مخد جانان دی بے خبرو کابل دوار دویاران دی لکد وسترگی پیو مخد جانان دی
کابل دوار دویاران دی کدوسترگی پیاو مخد جانان دی پی خبر او کابل دوالا دویاران دی کدوسترگی پیاو مخد جانان دی
کلوار دی وګم سټوډیو ته راغلی او درې لند حکایتونه ورسره دي. دا به نقلونه واوروي. تر نقلونه ورسته ښاغلی میر احمد یاد راته وایي چې په تیرو درېو کلونو کې څومره کتابونه پښتو ته راژباړلې دي.
انسانیت لیو ریاضی پوڅ څخه چا د انسانيت په اړه کې پوښتنه وکړه. اده وویل کڅوک اخلاق ولري ایوانم را ورکو، خو که خپل هم وي دیو مخته یو صفر قدم چې نمرې لاس شي. کله خ خوې او خ حسن سره شته من هم وي یو بل صفر هم راڅخه اخلي چې نمرې سل شي. اوس که یې نسب خ وي یو بل صفر هم زیاتېږي او نمرې زرو ته رسېږي. خو که ټول کمالونه ولري او د اخلاقو یو ونه لري، نو یوازې صفرونه اور پاتې وي او صفرونه چې هر څومره ډېر شي په یوازې ځان هېڅ دي. خلک هغه چې کار کاوه او خیر یې رساوه هېچا د بزرګ په سترګه نه ورته کتل، خو چې همت یې بایلود او د ملنګانو اوږد کمیس یې واغوست، خلک ورباندې رامات شول چې خپل فالونه ورباندې وګوري. یوه ورځ یوه پخواني ملګري د حال احوال پوښتنه ورنه وکړه. د ورته وویل لما چې د خپل نن حساب خطا دی، خلک را باندې خپل سبا معلوموي. دا حال دی. غیبت یو چا یو د فکر او پوهې څښتن ته وویل چې پلان یې د غیبت کاوه. د پوهې څښتن ورته وویل هغه حیاناک سړی دی. دغه بل ګمان وکړ چې د پوهې څښتن یې خبره سمه وانه ورېده، نو آواز یې لوړ کړ او ویې ویل ما ویل چې هغه ستا غیبت کاوه. د پوهې څښتن ورته وویل پوه شوم چې څه دې ویل. د هغه په سترګو کې شرم شته، حیاناک سړی دی، کنه نو مخامخ به یې راته ویلي وو چې دا دا عیبونه لرم.
سږ کال د سپتمبر د میاشتې دیرشمه نیټه د لومړي ځل لپاره د ژباړې د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځل شوه. په دې وروستو کلونو کې په افغانستان کې پښتو ژبې ته د ژباړې په برخه کې یو شمېر ځوانانو د پام وړ کارونه کړي دي. میر احمد یاد د دوو ځوانو ژباړونکو له سرلارو څخه دی. یاد د تیرو دریو کلونو په موده کې دیرش کتابونه ژباړلي دي او اوس د څلورو نورو زیری هم لري. زموږ همکار اجمل تورمان د ژباړې د نړیوالې ورځې په مناسبت مرکه ورسره کړې او په سر کې د ده له لورې د شویو ژباړو په باره کې پوښتلی دی.
زما تقریبا په دغه درې تیرو کلونو کې، تقریبا څه باندې درې کلونو کې، دیرش کتابه زما داسې دي چې هغه ما باړلي دي او هغه خپاره شوي. که نه دوه کتابه داسې دي چې هغه زما خپل دې لیک کې راځي، نو هغه ژباړه نه ده. نو تقریبا دغه دیرش کتابونه زما خپل په دې درې کالو کې څه باندې لږ وخت باندې دغه دیرش کتابه ژباړه راځي. چې یو څلور کتابه مې نور هم د دغې ورځ په ویاړ باندې دغه ما په خپل اکاونټ باندې پرون خپور کړو. دا خبر چې څلور نور کتابونه زما تیار دي چې هغه کې زما کار خلاص شوی دی، مطلب چاپ ته به کېدې شي په همدې اونۍ کې لاړ شي.
یاد سب کدار ته وایي چې څومره اړتیا لیدل کېږي چې له نورو ژبو څخه پښتو ته موږ ژباړې وکړو یا نور ځانان ژباړې وکړي؟
فکر کوم نن سبا وخت نه یوازې پښتو کې بلکې د ټولو ژبو کې دا منل شوی ده چې ژباړه ډېره زیاته مهمه ده. که نه ځکه د هر ټولنه د خپل دومره ډېر تولید نه شي کولی، خصوصا د علم په برخه کې یا د ادب په برخه کې یا د لیکوالۍ په برخه کې، چې هغه اړتیا دې ټوله پوره کړي. که نه نن سبا چې نړۍ په کوم صورت باندې روانه ده، موږ دې سره مزل نه شو کولی. موږ لپاره ښه خبره دا ده چې د نورو ژبو نه کتابونه را وژباړو. دغه زموږ صورت چې د نړۍ سره یو خدای دی چې لږ صورت زموږ تیزېږي. دویمه خبره دا ده چې دلته داسې کتابونه موږ را وژباړو چې تقریبا په هغې باندې هغې لیکوالانو شل کاله او لس کاله پنځلس کاله کار کړی. زموږ ژباړونکي هغه ته یو میاشت کې را وژباړي. که نه نو دغه پنځلس شل کاله وخت چې هغوی هلته مصرف کړی دی، دا موږ ته زر را رسېږي.
نو کومو برخو کې باید ژباړې وشي ستاسو په نظر؟
زه دا وایم چې د تاریخ په برخه کې ژباړه کې مهمه ده. په ادب کې ژباړه ډېره زیاته مهمه ده، ځکه دا زړی گینه کنه ایکسپایر کی گینه اپڈیٹ ته دې کې ناراضی. مثلا شاهکار نه اول موسم شاهکار دی، اصل کال رسو شاهکاری. د دې تر څنګ موږ نه داسې کتابونه دي چې هغه تدریسي کتابونه نه دي، یعنی په موضوعاتو باندې لیکل شوي داسې عمومي کتابونه لیکل شوي دي. مثلا د ارواپوهنې په برخه کې عمومي کتابونه لیکلي، ټولنیز چلند په برخه کې عمومي کتابونه لیکل شوي دي، چاپیریال ساتنې په اړه عمومي کتابونه لیکل شوي، د کاروبار او بزنس په اړه عمومي کتابونه لیکل شوي، حتی د خبریالۍ په اړه عمومي کتابونه لیکل شوي، یعنی درسي کتابونه نه دي. نو دغسې کتابونه چې دي دغه راژباړلو کې فایده زموږ دا ده چې دا ایکسپایر کېږي نه، او لږ تر لږه ایکسپایر کېږي، ډېر کلونه وروسته ایکسپایر کېږي. نو موږ سره دومره وخت شته دی چې موږ د دې نه استفاده وکړو. خو زه اوس دا وایم که موږ اټومي انرژي کې یو کتاب پښتو ژبې ته نن راژباړو، نو یو کال وروسته کېدای شي هغه ختم شوی، ځکه تاسو پرې به نه پوهېږئ چې یو په طب کې هر کال نوی نوی کتاب راځي، هغه یو ورژن دی، نوی اپډیټ کېږي، 200 مخه، 300 مخه، 400 مخه په هغه باندې زیاتېږي. نو که موږ یو کتاب راژباړو، کال نه بیا بل نشو راژباړلی، بیا ورپسې د هماغه بل ورژن نشو راژباړلی. که نه
بله، یوه وروستۍ پوښتنه یاد شي، هغه دا چې فکر کوئ چې د افغانستان اطلاعات فرهنګ وزارت په دې برخه کې ډېر څه کولی شي د یو مسؤول ارګان په توګه باندې؟ آیا امکان نه لري چې مثلا د ژباړې یو مرکز رامنځته شي، او دغه کسان چې ژباړې کوي عملا د اطلاعات فرهنګ وزارت د خوا نه هغه څه چې اړتیا لیډر کېږي په ټولنه کې هغه کتابونه راواخیستل شي، او دوی ته د یو عقل زحمه په بدل کې یا د یو معاش په بدل کې دغه زمینه برابره شي چې هم خدمت وشي او هم
کتاب سره نه کار لري، نه کتاب پیژني، نه د کتاب د چاپ نه خبر دی، او نه په بازار باندې پوهېږي، او حتی نه د کتاب په ارزښت پوهېږي. زه دا ښکاره مېم، او دا د اوس ستاسو د مرکې کې دا ښکاره دی وزارت ته وایم، ځکه چې زما په شان داسې لسګونه ملګري نور چې هغوی 50 کتاب او 20 کتاب او 100 کتاب ترجمه کړي دي، حتی تر اوسه پورې داسې څوک نشته چې هغوی نه پوښتنه وکړي چې په دا کار کې لږ تر لږه ته د کتاب پروف چې ګوره هغې د پرنټ دپاره تاته ورکه څوک درکوي که نه درکوي. نور خو لا پرېږده چې هغه د ژباړه د یو مرکز د هغوی رامنځته کړي، هغوی د کتاب ژباړونکو ته څه امکانات ورکړي، هغې نه خو موږ بېخي تېر یو. یو شی چې دا د جهاني صاحب پوښتنه چې هغه تېر وزیر یو اعلان داسې وکړو چې موږ به د ژباړې په اړه سیمینار جوړ کړو، دا به وکړو، د هغوی هغه ویان د هغې اعلان وکړو، هغه ما سره به دغه مې د هغې د هغه اعلان کاتب هم ما سره، خو حتی هغوی په شپږ میاشتې دورې کې هغه خپل ژمنه پوره نه کړله چې دوی د ژباړې په اړه یو وړوکی سیمینار جوړ کړي. که نه وویل چې موږ یو ورځنی سیمینار جوړو، د ژباړې هڅونه او د دې چارې ارزونه دغه عنوانو، نو حتی هغه پوره نه کړل. نو یو وزارت چې په دې دومره امکانات او په دې دومره تشکیل په دې باندې حتی خپل د یو یو ورځنی سیمینار یو ژمنه نه شي پوره کولی، هغه نه موږ دا تمه په هېڅ صورت باندې نه شو لرلی چې هغه د موږ ته ګینې د ژباړې لپاره یو مرکز رامنځته کړي او هماهنګي رامنځته کړي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
د پکتیا ولایت اوسیدونکی مقتصد ستړی 19 کاله عمر لري او د لسم ټولګي زده کوونکی دی. نوموړي په دې وروستو کې د خپل ژوند کیسه د ګناهګار په نوم چاپ کړې. دی وایي په دې کتاب کې مې له ماشومتوبه بیا تر 13 کلنۍ د خپل ژوند خوږې ترخې لیکلې دي. مقتصد پیل له شاعرۍ کړی و. پخوا به یې لنډ شعرونه لیکل، خو نن سبا غزل لیکي. لنډه مرکه مې ورسره کړې، پام ورته راړوم. مقتصد ستړی ستړی مسې خپرونې ته ښه راغلې. د دې خپلو ادبي فعالیتونو په ایسه کې راته ووایه چې کله دې پیل کړي دي، څه څه دې وکړو په دې دومره کلونو کې؟ اورېدونکي هم پوه سي چې مقتصد که ستړی ده نو سلا بلا ستړی نه ده.
ادبي سفر دې ته کوسي لنډکي شروع چې غزل ته راغلو، او بیا م غزل ولیک. په غزل کې م خپل تجربه وکړه، اوس هم م غزل لیکم، ځکه چې غزل زما خپله خوښېږي. اوس چې کوم غزل لیکم زه ډېر په مینه لیکم، یو خپل شوق په اندازه لیکم، یعنی زه چې کوم وخت څه غواړم هغه په غزل کې تقریبا ځایېږي. لنډکي شعر چې و ښه و، خو ځینې خبرې وې چې په لنډکي شعر کې نه ځایېدي، او یادا اوس مخ ځایولای نه.
مقتصد زما چې یادېږي، خو تاسو ډېر وخت په لاهور کې وې، بیا مو یو وخت ناول چاپ شو، په دې منځ کې مو غزل هم لیکلې، شعرونه به مو لیکل. ناول مو څنګه ولیکه؟ دې ته مو څنګه پام ور واوښت له غزلو؟ بیا
د ناول خو دا اوس عموما د یو درد و چې موږ په زړه کې پاتو، او هغه هم باید ویلی وای. کېدای شي چې دغه ستړیا چې کومه وای، یعنی مقتصد ستړی، دا ستړیا هم ټول له همدې کیسې څخه راپیل ده چې موږ مهاجرت ته اړ سو، دا ټول په دې کتاب کې شته. دا مو په همدې خاطر ولیکو چې دغه د ماضي کومه کیسه چې ده دا له ذهنه وڅنډل شي، او یو نوی ځوان پیل شي. تکسی شپاخ کله تقریبا موږ حالت ته یو کړو په دغه وخت کې ما سکله موږ دانی ته کوس موږ باید بیرته وطن ته لاړ سو دخل کو داډ وو سی وس وطن جوړ تا او هغه سی تخواله نست لکه څنګه سی دوبی او کومال تللی وی ما ویل سی کې دای سی سم وی او د مال ارزو سره سم دا هرڅه نو ما هم دا پیل وکړو سی دا کتاب باید ولیکم مازی کې څه ده نو په همدې خاطر ما ویل سی دا باید ثبت سی او راتلونکي نسل ته یوه داسې کیسه پاتې سي چې هغه حقیقت وي. په ګنهګار کې سي کوم ده دا د کتاب نوم ګنهګار و. په دې کې سي کومه کیسه ده یو توری هم داسې کوم توری نه ده راغلی چې هغه له حقیقت یې خوته وي او هغه کې ټول حقیقت و. ځینو کسانو به لوستی وي او ځینې به اوس ولولي دا به له کیسې څخه معلومه سي.
مقتصده ده د دې ناول یو خلاصه راته ویلی سي چې څنګه پیلیږي او چیرته ختمیږي. موضوع څه ده؟
ګنهګار سی کوم وو هغه زما له پیدایښت څخه شروع ده. د پیدایښت هم بلکې نسته پکې د خپل ماشومتوب له شوخیو بیا د ښوونځي له لومړۍ ورځې څخه شروع سوی ان تر دې چې کله ما درس پرېښی نهم ټولګي کې زه لاهور ته مسافر سوی یم. د لاهور څخه بیرته راغلی یم. په دغه منځ کې سی کوم سفرونه مخ کړي او کومه وجه سوه یعنې تاوتریخوالی وو په هیواد کې شته ستونزې وې د امنامنۍ وې کله چې زما پلار وفات سو بیا داسې یو تریخوالی رامنځته سو د خلکو لخوا. عموما داسې کېږي چې زموږ په سیمه کې ځینې ستونزې شته که یو څوک د پلار له مرګ وروسته یو ماشوم یا یو څوک فعال وي دوی دا ګمان کوي چې دا یو څه لري. مثلا په چا باندې تور لګول کېږي چې دا د دولت کس ده یا څرنګه بل ډول. همداسې زموږ په ورور باندې یو تور لګېدلی وو چې ته د دولت کس یې نو ته دلته ځوان نه سي کولی. ان تر دې چې موږ یې مهاجرت ته اړ کړو دغه ستونزې چې کله موږ هلته ولاړ دغه ټول تاوتریخوالی وو دا یو درد و ځکه چې له خپل وطن څخه خو بل ځای نه کېږي. دا ټول مې په دې کتاب کې ولیک او بیا چې موږ کله وطن ته راتلو هغه ډاډ چې کوم وو چې د نوي حکومت پورې تړل سوی په ملي وحدت پورې کوم ارزو سي وه هغه د خلکو ډاډ و دا هر څه پکې ذکر دي. موضوع یې ټوله زما په ځوند لیکل سوي چې څرنګه کوم راز کومې هیلې وي کوم امیدونه اوسي هغه له کومې وجې خاورې ته وسپه.
لکه کیسه چې ځینې تخنیکونه لري او هغه باید پکې مراعات سي همداسې ناول هم ځینې خبرې لري. څه فکر کوئ دا ګناهګار چې ده دا څومره په دغه معیارونو چې یو ناول لري په دې برابر ده؟
ګنهګار خو په خپله زه فکر کوم هغه په یو ژانر هم برابر نه ده. زه یعنې وایم چې دا ناول نه ده یا خو وایم چې دا ژوندلیک نه ده یا بل څه وایم. ژوندلیک عموما بشپړ وي د ټول ژوند وي خو دا تقریبا زما تر اتلس کلنۍ پورې ده او دغسې کوم ناول سي وي هغه ځینې عموما ډېرې پېښې څېړي خو دا بیا خو یوازې په ما باندې راڅرخي. نو په دې کې داسې خاص د ناول معیار هم نه دی مراد سوی خو داسې مې لیکل کړ نیکل کړلی دی په دې ناول کې یا په دې کتاب کې لکه له درید څخه چې ویل کېږي.
په دې وروستو کې تاسو وویل چې غزلې ډېرې په مینه لیکې نو مهرباني وکړئ یو غزل م راواورئ.
غزل خو به درسره شریک کړم. دوزخو می داروی میان داری گی کلا یار پنالو باندی لوند وجود سوزی گی کلا بدنام عشق بدنام سیما و بدنام کچه سپیچلی خلق دا ساکی سنگ تا وسی گی کلا دخپل تکتیر پا کرد سوی کخت بچو اکرما دانه دانه شندلی تخم راتولی گی کلا ذهن می وچه دی اکل خام خان خبری کوی تا خیال پو دخت با می بیا باران وری گی کلا زما استاد تر منز اغزن دیوال اغزن تارونه دستری زر ستری پر یاد تر تارسی گی کلا.
دا چا شایدی دیر الوالی؟
خپل خو اس اتایی ملا الوالی دی اتایی ملا سر می اکینن زین دست خبری کوی اتایی ملا سی آقا کم بل کس کولی نسی.
پرتلا گناهگار نور دی چه چاپ کلی دی چه دی تیار دی چاپ دی
گناهگار روز تا مخبلا یو شیری چول گده سی توسلا چاپ سوی نده گناهگاری چه غی کنم گناهگار تیاری نم پورتنم ده لاغه روز تا می وس وس یو حد سکر ده سی مکالی چاپ کم زینی لکنی دی سی لنگی کسی تورت آغا پا دی کتاب کرا کولو دی کتاب نوم بوی ته زما خدای او تر دې ورسته مې کوم بل چلانه دي
مقتصده لا اتلس او نونس او کلونه او په دې موده کې تقریبا دا څلور کتابونه چاپی مکتب دې څنګه کړه
مکتب خو لکه څنګه سم مخ کې ویل سي ځین ستونز به سمګي مهاجرت تاړ کو هغه وخت مې په هم ټولګي کې درس پری خو بیا سي اوس کله لشفاګو کله ورسترالم هغه لمړی ورځ باندې ما په مکتب کې داخله واخسته او اوس په لسم
خره چې سبقونه دې برته پیل کړی دي نظمونه هم لیکي کا یوازې غزل لیکي
نظمونم لیکم غزل میم لیکلی او دارنګ نظمونم میم لیکلی کته سوال سلنده کې شیرونه مخکې ملنده کې شیرونه لیکلی
او هغه د څنګه کلر راټول لیکله کا
هغه راټول دی دروس مې د سنیت نه لیکل سي ای چا کوم ای بل چا ته لوستل نه پاره
شه مې را باندې کوم نظم لري نظم راوړو
نظم به دروا یو آزاد نظم لا خوړه نه یې د نظم عنوان دی لا خوړه نه یې اوس پیغله شوی بس دی په خلاص وختو مګر زیږه د سور بخون کمیس څوندې د ټول کا سپین ټیکري کا سپینې ګوتې پچې په ټولو شپو کې تور مې ته ژاړه وړې وړې ګیلې په ستورو ویښه تر شوبینې چې پرې دې ځار شم خوږې پرون مې ولدې ولاړه وې د هغه لري لوی سړک په غاړه نرم باران ته دې ټوپونه وهل د دې خبرې درته زړه نازړه یم درد دې له ما او خلکو پټ وساته خلک له پټ خولې خبرې کاږي دا یو قلم او کتابچه درکوم ته دې د ژوند ښې خاطرې ولیکه 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 کیسې ولیکه ژوند مینتوب دی او ځواني لیونتوب پام کوه پام چې لیونتوب ونه کړې ژوند بیا هم ژوند دی ژوند رنګونه لري مین شپې لري خوبونه لري زه په رڼو سترګو ګامونه واخله د ژوند ملګری بیل تاسه
ډېره مننه ډېر ښایسته نظم و په همدې برخو کې چې کار کوې په دې کې مطالعه هم کوې په همدې ته ورته آثار هم ګورې لیکنې چې چا کړې دي او کتابونه
هو مطالعه خو کوم کوم کتابونه چې زما خوښېږي همدغه د ادبیاتو کتابونه لولم په کیسه کې مې د نصیر احمد احمدي ناولونه زیات مطالعه کوم او تقریبا ټول به مې لوستې وي د هغه کوم کتاب سي و کیسه څنګه ولیکو یو کتاب یې دی هغه مې لوستی دی خو په خپله ما د کیسې لیکلو کومه خاص هڅه نه ده کړې
کور مدان چې راغلی زموږ بلنه مو ومنله مرکه به ستا په یوه غزل پای ته ورسوو مهرباني که کوم غزل لرې راوایلو
توره دښته سپینه لاره شپه به یاد وي دا سپېڅلې ګنګاره شپه به یاد وي غېږ دې راکړه د ګمراه ماښام د کسته د رڼا زړه ته بیداره شپه به یاد وي هر یو مون مې شو قضا په انتظار کې خاص ما د خدای لپاره شپه به یاد وي د جنون په انتها کې نڅاګر یې شرمنده له شرنګهاره شپه به یاد وي چې اوبه د ستړي تنده شوه په ناړو یاد یې وساته سهاره شپه به یاد وي
Say my name.